مخنیوي، بشري حقوقو او بیان ازادي په برخه کې د ازبکستان پرمختګ درک کړی دی. شوکت مرزایوف هڅه کوي چې د ازبکستان اقتصاد ورغوي او دلته اصلاحات رامنځته کړي. کوم هیواد کې چې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د واکمنۍ پر مهال له بشري حقوقو پراخ سرغړونې شوې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان لا هم په ازبکستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو د اورېدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق تر لاسلیک کولو د مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي ساته کموي. امریکایي چارواکي او طالبان له هماغه توافق ته نه دي رسیدلي چې له مخې به یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو او بین الافغاني خبرو ته لار هواریږي. مایک پومپیو نن د فبروري 3 په ازبکستان کې خبرې غونډې ته د خبرو وکړه. استرالیا په افغانستان کې د ناتو په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې خپل وانډه کموي او خپل شاوخوا سل سرتیر له دې هیواد باسي. د استرالیا دفاع مجلې نن لیکلي ورو سلاغه چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی، د استرالیا ځواکونو بیرته خپل هیواد ته ورغوښتل کیږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د وسلوالو طالبانو دوه مهم کسان نیولې دي او یو شمېر وسلې او مهمات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ترکیه وایي په یو انتقامي اقدام سره د سوریې د حکومت تر 15 سرتیرو وژلې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د فبروري 3 دا خبره وکړه. دا اقدام وروسته لاغه سوي چې د ترکیه دفاع وزارت ویلي و چې د سوریې په ادلیب ښار کې لږ تر لږه څلور ترکیه سرتیری د سوریې د حکومت پر ډز وژل او نه تنه یې ټپیان شول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه، د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام تاسو ته خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی موضوع. د پکتیکا په مرکز خرنه کې نن یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. دوی له امنیتي چارواکو وغوښتل چې په دې ښار کې امن ټینګ کړي او د وژنو مخه ونیسي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات لري.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې لاریونوالو د یاد ولایت له امنیتي چارواکو په ځانګړي ډول له پولیسو وغوښتل چې په یادخار کې د جنایي پیښو مخه ونیسي. لاریونوالو ګواښ وکړ تر هغه به خپلو لاریونونو او مدني حرکتونو ته دوام ورکړي چې د دوشنبې ماسخوتن د پیښې اصلي عاملین پیدا شي او امنیتي ادارې اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني. د دوشنبې په ماسخوتن د خرنې ښار درې دوکانداران چې کور ته په لاره وو، دوه تنه یې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا ووژل شول او درېیم تن ټپي شو، خو د پیښې عاملین وتښتېدل. مدني فعال او لاریونوال فیروز زلال ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل:
دلته دوه نفره پرون مخام مزدیګر البته ولایت په نږدې فاصله کې وژل شوي دي او یو هم زخمي شوی دی. نو دغه خلک راوتي دي تر هغه وایي چې موږ به ځو، نو دغه ځای به نه ځو تر څو مو چې هغه کسان ونیول شي. تر دومره به دغه مظاهره دوام لري.
مدنی فعال زاهد پکتیکاوال هم وایي تر څو د دوشنبه د ماسخوتن د پیښې عاملان نه ونیول شوي، دوی به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي.
تر څو پورې د شهیدانو قاتلین نه ونیول شوي، ولس به تر هغه پورې مظاهرې او لاریونونه جریان لري. بار بار داسې شوي دي چې دغسې مجرم کسان نیول شوي او پیژندل شوي دي، وروسته بیرته دولتي چارواکو یا کوم واسطو په خاطر باندې بیرته خلاص شوي دا کسان.
د یاد پیښې د قربانیانو د کورنۍ یو غړي ویل دوی سره ظلم شوی او تر څو چې د دې ظلم مرتکبین ونه نیول شي دوی به خپلو کورونو ته واپس نه شي.
نو موږ سره ظلم سوی ده، د موږ خلک شهادت رسولي، د دغه عاملین څه فایده نه سي، حکومت یې فایده نه کوي. موږ به تر هغه دا درته هم دلته اعتراضونه یې دلته به نه ځو.
بل لور ته د پکتیکا امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې وروسته پولیسو خپل اجرات کړي او د پیښې ځای ته نږدې 15 کسان د وسلوالو غلاو په تور نیولي دي. د پکتیکا د امنیه قوماندانۍ وایي شاه محمد آریان ول پولیس به خپل ټول توان په کار واچوي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نشي.
په پکتیکا کې د پرونی پیښې په تړاو باندې پولیسو سمدستي اجرات پیل کړی دي چې تر دې دمه پورې د هغې قضیې په تړاو باندې موږ 15 نفره نیولې دي چې څرنوالۍ ته به معرفي شي او په نورو غړو باندې هم کار روان ده. موږ هڅه دي دوامدار دي چې دغه سی پیښه بیا تکرار نشي.
یاد دی وی لیوی میشته پوری مو دکې دا دریم ځل دی چې د پکتیکا په مرکز خرنه کې وسلوال غله او اختطاف کوونکی د وژلو او اختطاف پر پی خلاص بری کوي او بیا په تیښتو بریالي کیږي. د 3 دسمبر میشته په یو درشمه هم د مرکز خرنه اړوند خواجه خیلو کلی ته سیرمه څلور کسان د اختطاف کوونکو لخوا تختول شي وو چې بیا وروسته پولیسو لستاری تختونکو وژغورل خو اختطاف کوونکي په تیښته بریالي شوي بل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولې وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په دباندې را چپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې، په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناکه شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو پاکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمنګ په کورنۍ کې البته زما دا خو زوی وو، تقریبا یو کلن الکو. مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ چولې و، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و، هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې را چپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده. نو د همغې د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروايي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پرې ژوبلوي. نو دا ډیر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډیره پاملرنه وکړي، ډیر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي. نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده، او تا د هلک په زور سوځولی ده، او تا د هلک په خپله مړ کړه.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسیدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هیڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلیدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول، یا چاقو شو، بیاتی شو، دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته. ماشومان دې په دې نه پوهیږي، د زبانی وایي چې هغه خطري ځای اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی و، وړوکی و، هغه هم داسې جیب کې بیاتی اچولې وه. یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومانو سره راولوېده، کیچی په دې خېټه کې لاړه. هغه نه غریب سخت ودرېده، اوس هم هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي. اوس هم چې دغه ماشومان د تیر شیان ورکول ښه کار نه دی، باید دې وساتي ورینه کې دغه شیان.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډېر وروستل کېږي چې د کورنیو د بېغورۍ له وجې ژوبل شوي وي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقي وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بېلابېلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسېدلي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
دا ډېر یو اهمناکه موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو او دا تیره شیان، بلکه نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو، پاکی، قیچی وغیره، یا نور داسې شیان. دې نه باید د مور و پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرېنږدي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدای شي ډېرې واقعې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چېرته پرته ده، یا د مور یا د پلار یا مشر دوا یې راخیستی خوړلی ده، همدغسې بیوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي، مثلا څرقه ماشومان تاسې لیدلي دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي، بیا دا حالت څومره خطرناک وو؟
شفخانو کې هم داسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوایې خوړلې، بیا ورته د معدې لواش کوي، حتی بعضن د روپۍ یا دغه عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وي یا نور شیان، دا هم په خپل ځکه ډېر زیات مضر دي. دې خوړلې د کولمو انصدار ورته پیدا شوی ده، بالاخره جراحي عملیات، او که چیرې داسې ځونو کې وي چې هغه د خار نه لرې وي، حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډېر زیات مسؤلیت د مور ده، ځکه د ماشومانو سره ډېر وخت د مور وخت ورسره تیریږي، او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډېر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي، نو باید هغه ټول شیان چې د دې د ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده، هغه خوندي ځای کې کېږدي، باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یادې کړلې مخ نیسي؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو چې تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډېر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډېر زیات جدي څه ته ضرورت لري، چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو اضرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې، او یا هم داسې مثال پرېنښودل شي په خپل سر د کوره وځي، ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوځي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تا د بې پروایي له وجې ماشوم په دغه حالت سو، په دې هکله تاسو نظر څه ده؟
اوله باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤوله ده، همداسې مشران رونه خویندې ټول هم، خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي، ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدای شي هم مازدیګر یا ماښام کور ته راشي، نو هغه څوک چې څلور ساعته تقریبا په کور کې دا د ماشومانو سره وخت لري، هغه وزینه مور ده، مور هم خاصه توجه لري، او هغه وخت چې دی پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي یا بل چیرته، باید ځان مطمئن کړي او دغه نه وروسته باید خپل کار ته لاړ. ډېر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا ترموز سر لوسي یا چای جوش دغسې په خپل ځي کې وي، دی لاس وروړي یا اوتو ته لاس وروړي یا اوتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبل شوی وي، حتی جراحي عملیات بعض همداسې شوی چې مثال بعضې کورونو کې یو ماشوم جګ شوی وي مثلا د اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو ساروی څو کاله لوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وي جک شوی چاړې راخسته په بل ورور باندې چې رازا مثال تازه قرباني کوم داسې کیسونه موږ اوریدل خلکونه ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملی کړي نو د دې په خاطر بیا هم زه وایم چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې هغې نه وروسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ وي لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خنډونه شته همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې موږ په اصطلاح هغه لږ ژوند ته ګواښ دی هغه شیان موږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو فرض مثال چاقو شو قیچي شو او دغسې نور شیان دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري دا ونه وایي چې یاره زه زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم کېدی چې په هماغه دوه دقو کې یو واقع یا کې صورت ونیسي نو هر وخت که موږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکړو نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسي درن دوستانو دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چیاست الله مومال او ملګری
مننه چی ازادي راډیو واوري
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
دی لوبو لمیدانا په یو بل اونې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې تیر اونې مو په خوخه سره تیر کړی وي پرونه خبرونه کې اوري چې تر 19 کلنو کم عمر ځوانانو افغان لوبډلې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې څرنګه لوبي وکړي
مونږ زیاتره پلان او تخنیک باندې مونږ ډیره تکیه نه کوو زیاتره تکیه مونږ په احساساتو باندې وي معنی ډیر برخورد مونږ یا لوبه مونږ
د شطرنج سیالیو په اړه هم غږیږو او د فری فایټ افغان لوبغاړی شبیر احمد به د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه هم معلومات ورکړي
غوښنه تکل کې چې فری فایټ دومره شروع کړی ده او دوه سفر خای سفر می درلود چې یو په ایران کې او ترکیه کې
د خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړي او زلي مهادي وړاندې کوم په پیل کې ورزشي خبرونه او چې اکرام الله اکرام برابر کړی دي
د افغانستان د تکواندو دوه لوبغاړو په عربي متحده اماراتو کې د سپینو زرو مډالونه وګټل د تکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسول زبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو پرون یک شنبه خپل سیالان مات کړل نوموړي ویل چې فرزاد منصوري په 85 کیلوګرامه او محسن رضایی په 85 کیلوګرامه وزنونو کې د متحده عربي اماراتو په فجیره اوپن کې تعریف جوړ کړ او دواړه وتوانیدل چې د څلورو سیالانو په ماتولو د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي د خغلی شهزاد په خبره ده تکواندو په دی لوبو کې د نړۍ له سلويخت هیوادونو 2200 لوبغاړو برخه اخیستې و په دی لوبو کې ګډونوالو هیوادونو تر ټولو تکړه لوبغاړي استولي وو او د افغانستان د تکواندو فدراسیون هم تمه لري چې اوسنی بریالي لوبغاړي د 2020 کال اولمپیک سیالیو ته لار پیدا کړي د افغانستان او سعودي عربستان د فوټبال فدراسیونونو ترمنځ د همکارۍ تړون لاسلیک شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مرستيال شمس امینی ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو دغه تړون د دواړو فدراسیونونو د چارواکو ترمنځ په ناسته کې لاسلیک شو د تمریناتي کمپونو د مدیریت په برخه کې روزنیزو کورسونو جوړول د غشان د بازارمندني اداري او د روزونکو د روزنې په برخه کې مرسته کول دغه تړون له مهمو مواردو بلل کیږي او د آی ایف سی مسؤلین شکمن دي چې د آسیا د ملتونو د فوټسال جام سیالي به تر سره نشي دوی وایي دا اندېښنه د کورونا وایرس تخپرېدو له امله رامنځته شوې خو تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې ټاکل شوی و چې د آسیا د ملتونو جام سیالي تر یوې میاشت پورې د ترکمنستان په قربتوب په اشقابات کې تر سره شي خو راپورونه څرګندوي چې د کورونا وایرس د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ورزش لوبي ځنډولې او د آسیا د ملتونو جام فوټسال سیالي هم له دې استثنا نه دي
یور بیا مو هر کله کو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله په نړیوال جام سیالیو کې افغانستان له مخکې تاګه پاتې شو. دوی د تیرې جمعې په ورځ په کوارټر فاینل لوبه کې د پاکستان په وړاندې ماته ومنله او په دې سره ونه شو کولای نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. دا چې په دغو سیالیو کې د افغانستان لوبډلې لوبې څنګه وي، د کرکټ له افغان پوه فردوس تنگزي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې ده.
په ټوله کې د افغانستان لوبسترین لوبډلې په دغه نړیوال جام کې هم ښې لوبې ترسره کړې، بلخصوص هغه لیک پړاو کې موږ تاسو دوی هغه دوه یا درې لوبې وکتلې چې د سویلي افریقا او د عربي اماراتو په وړاندې دوی ډېرې ښې لوبې ترسره کړې. د کاناډا سره هم هغه لوبه لغوه شوه. زه فکر کوم لوبډله ښه چمتو شوې وه، لوبغاړي هم تر یو حده پورې ښه انتخاب شوي وو، ځکه د دوی له کارکردګۍ نه موږ تاسو دا ویلی شو. ولې یوازینی مشکل موږ چې تل لرو بلخصوص دغه نوي ځوانانو لوبډلو کې، موږ زیاتره پلان او تخنیک باندې موږ ډېره تکیه نه کوو، زیاتره تکیه زموږ په احساساتو باندې وي. معنی ډېر برخورد زموږ یا لوبه زموږ په احساساتي ډول ترسره کیږي، لکه په دغه سیالیو کې هم د پاکستان په وړاندې موږ کوارټر فائنل ته لاره پیدا کړه. دا صحیح ده چې موږ د پاکستان سره لوبه تر نورو هیوادونو موږ ته لوبه ډېر خوند راکوي او ډېر راته مهمه وي، ولې ډېر احساساتي برخورد باید ونه شي. تاسو وکتل چې مخکې د دینه چې موږ پاکستان سره لوبه درو، دغه لوبډلې کوچ یا روزونکي رئیس احمدزي ډېر یو ساده غونډه خبره وکړه، هغه ویل چې موږ د پاکستان د لوبه ځکه ګټه شته غوی سره تیز تو پچون کې دومره تیز نه دي، دا غوی سپیډ یا سرعت په 130-150 شاوخوا کې ده. نو دا معنی دا ده چې ټول الکان ته باندې خوده شوی چې یوازینی شی چې دوی لپاره ستونزې جوړول شي هغه سپیډ بال دی. نو سپن هم مشکل نشته، توپونکو په وړاندې باندې هم دوی کوم استراتیجی نه درلوده. معنی دا چې د سپیډ تخنیکی پلان دوی نه ونیولې د پاکستان د لوبډلې په مقابل کې، که چیرته ښه پلان نیول شوی د الکانو استعداد په کتو سره، دوی کارکردګي په کتو سره، موږ کولای شو چې پاکستان ته ماتې ورکړې وای. او که چیرته موږ پاکستان ته ماتې ورکړې وای، زه ډیر متفقن ما مخکې هم ویډیو ډاډوم چې موږ کولای شو دغه سیالیو تلولي خپل کوو او دغه جام خپل هوا ته راوړو.
سنګزه سره د پاکستان له لوبي راوروسه 13 ورځ د استرالیا سره د 15 زائد خپلولو د پاره چې کومه لوبه و، هغه د سیالي په ورستی او ورکی افغانستان وبایلله، بیا هم د بیټنګ سونه ولیدل شو، یو سل 29 هدف ورکل شوی و استرالیا ته. په سیال کې چې پاکستان ته یو سل 90 هدف په 500 اورونو کې دلته تقریبا ورته سونه ولیدل شو. په ټوله کې د لوبډلې کارکردګۍ نه تاسو راضی یاست؟
ستر خدای راضی یم، ځکه کله چې دا تاسو خو به موږ نه و چې دوی به دغه چا موږ ټی که سهم چانس مو درلود، ډیر چانس مو درلود. نو مادر تر چې لیگ سټیج کې لوبغاړو ډیر خلو په کړل، ډیر خطو په هنه مو شو، ډیر خطو په چونه مو شو، ول راځي د غلوب فشار لکه زیات وي. او مادر تر ویل شي په کوچینګ سټاف کې لکه مشکلات یا ستونزې شته.
سنګزې تاسو وړاندې ویل چې په ټوله کې تاسو د لوبډلې له سیالیو نه تقریبا راضي وي، په ځانګړي ډول په لیگ سیالیو کې. خو په 2013 کال کې وړاندې ما یادونه وکړه چې لوبډله تر سیمی فائنل رسیدلې و، چې د نیوزیلند په وړاندې په سیمی فائنل کې ماتې وخوړه. دوه کالو په تیرېدو سره د دې په ځای چې لګ پرمختګ شوی و، شاتګ په دې معنی چې په کوارټر فائنل کې یا په منځ لوبو کې ماتې خوړل څنګه رضایت حاصل کېدای شي؟
دلته لوبغاړو کې فرق دی. د تیر کال لوبډله زموږ د افغانستان داسې لوبډله و چې هغه نړیوال مبصرین دا ویلي چې دغه لوبډله ډېر امکان لري چې دغه نړیوال جام وګټي، ځکه په هغه لوبډله کې مجیب و، په هغه لوبډله کې رحمان الله ګربز و، ډېر نوین الحق و، ډېر پیاوړي لوبغاړي. لکه زموږ د ملي لوبډله سره تاسو ګورئ، همدغه لوبغاړي چې په هره لوبه کې ځلیږي او تقریبا موږ تاسو ته ویاړونه رابخي. نو هغه لوبډله ډېره ښه چمتو شوې نظر دی. لوبډله نه وایم چې دلته لوبغاړي خراب وي یا لوبډله ضعیف وه، ولې بیا هم که هغه تیره لوبډله موږ دغه لوبډله سره پرتله کړو، زموږ هغه پخوانۍ لوبډله ډېره زیاته قوي وه. په هر ډیپارټمنټ کې دغه لوبډله څخه غوي قوي وو، ځکه موږ تاسو نیمه پایلو به تل تلاره پیدا کړی و.
سنګزي صاحب، د روسي پښتنې په توګه تاسو وړاندې یادونه وکړه چې د عمران میر یا د فضل حق په شان بالران، د عبدالرحمن په شان، د فرحان زاخیل په شان لوبغاړي د 19 کلن نه تقریبا چروت الخل لوبغاړي دي، باید کار پی وشي. کرکټ بورډ باید په دې برخه کې تاسو وړاندې ورته څه دي چې دغه لوبغاړو د روزنې په برخه کې څو کې، ځکه لوی انتقاد موجود دی چې دلته استعدادونه راوځي خو کرکټ بورډ چانس نه ورکوي.
همداسې دی، موږ هم بار بار دغه موضوعات تکرار کړي دي چې استعداد راوځي، پیدا کیږي، ځلیږي، کارکردګي کوي او وروسته بیا هغه نفر
ته چانس نه ورکول کیږي واسطې او روابط د شان شتل اوسم کرکټ بورډ کې. او ان شاء الله دلته ځینې دوستان راجک شوی دی لدې نو وروسته ان شاء الله په ځای وړاندیزونه او نیوکی بکوي او نه به پرېږدي چې کرکټ بورډ یوازې دا څه غلط پریکړه یا غلط تصمیمونه ونیسي د روابطو په لحاظ باندې لوبغاړو ته په لوبډلو کې ځای ورکړي.
ل ازادي رادیو نه د لوب ل میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
آیا کله مو د شطرنج لوب کړي او پر قوانینو یې پوهیږئ؟ کله دغه فکری ورزش په اړه مو نوې اوریدلې نو امید زهیل ملي د تاریخچه او قوانینو په اړه معلومات درکوي.
د تاریخي روایتو پر بنسټ شطرنج لوب نږدې 14 پیړۍ وړاندې په هندستان کې رامنځته شو. که څه هم د لومړني لوبغاړي په اړه معلومات نشته، خو دغه فکری ورزش ډیر ژر د شاهي کورنۍ د خوښي وړ وګرځید او جوړونکو ته یې انعامونه ورکړل. دا فکری لوبه نږدې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دود ده. د دې لوبې لپاره د شطرنج نړیوال فیډریسون یا اف آی ډی ای له لوري ځانګړي قوانین ټاکل شوي چې له مخې یې دا لوبه کیږي. افغانستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې دا لوبه پکې کیږي او د اولمپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې ځانګړی فیډریسون لري او وخت نا وخته د دې لوبې سیالي کیږي. په نړیواله کچه دغه لوبې لکه د نورو ورزشونو په شان په هرو څلورو کلونو کې یو ځل کیږي. د شطرنج تخته د دې سیالۍ تخته څلور شپېته خانې لري چې رنګ یې تور او سپین دی. هره خانه مختلف دندې لري. د لوبې د دانو د معلومولو لپاره د لوبغاړو ترمنځ پچا چول کیږي. که هر چا پچا وګټله سپینې دانې ورسیږي او لوبه پیلوي. په لوبه کې د هر چال لپاره وخت ځانګړی وي او لوبغاړي باید په هماغه ځانګړي وخت کې خپل چال لاړ شي. د شطرنج د دانو شمیر 22 وي چې نیمه یې سپینې او نیمه یې تور رنګ لري. د دې لوبې د دانو ډولونه او حرکتونه په دې ډول دي. د مقابل لوبغاړي شپاړس دانې چې اته پیاده، دوه اسونه، دوه فیلان، دوه روخان، یو وزیر او یو پاچاوي. حرکتونه یې په دې ډول دي: پیاده مخته حرکت کوي او پر کنج وهل کیږي. په شرقي لوبه کې بیا د پیاده لومړی حرکت دوه خانې، خو په غربي لوبو کې لومړی حرکت یو خانوي. رخ د تختې له یو سر تر بل اتلای شي وهل کوي، خو چې مخه یې خلاصوي. فیل بیا پر بغل یا کنجونو څلور خواته حرکت کوي. اس دوه نیمه خانی حرکت کوي. دغه شان وزیر څلور طرف ته حرکت کوي او چې کله یې مخ خلاصوي د تختې له یو سره تر بل سره تلاش او پاچا یو خان حرکت کوي او مخامخ وهل کوي. دیو بل ملاتړ کوي او کشتمات له پیاده څخه نیولې بیا تر وزیر او پاچا پورې کشت ورکول شي. په لوبه کې عموما کشت پاچا او وزیر ته ورکول کیږي.
اوس هم د فری فایټ افغان لوبغاړی شبیر احمد محمدی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
د مالوم شبیر احمد ده، د کابل ولایت نه. تقریبا اته کال کیږي چې زه فری فایټ لوب ته مخته کړی یم. اول لوب چې شروع کړی دی کې بوس نه شروع کو، بیا ورپسې راغلم سو وخت می فټنس شروع کو. هغه نه تا کله کې چې فری فایټ لوب می شروع کړی دا او دوه سفر خري سفر می درلود چې یو په ایران کې او ترکیه کې. 2015 کال کې ترکیه ته لاړم. مالته دوه مسابقې می کله چې یو ریف می حاضر نه سو، دا وسامه موبایل او پزره سره تل وطن ته خپل مدال می راوړم. فضل د الله شاګردان کلب خودی دی، سلیونی سره شاګردان دی، هر وخت کلم تمرین کوي. خو په غل کان کې بیا وشل کسان 15 کسان هغه مسابقه د پر تمرین کوي، نور کسان د صحت د پر راځي. غل کان چې بیا مسابقه تمرین د پر مسابقه د پر کوي، هغه بیا باید زحمت ډیر و وس هغه کسان صحت د پر کلب تم کیږي. مونږ باید څوک چې مسابقه کې مسابقه د پر باید هغه لږ زحمت ډیر و بس مونږ کله غرت خیجال تلار سمه تک کور کې نجلی دی، بیا کله چې سرعتي مند به د تر اولمپیک تمرین کوي. هیران مسابقه کما یو مسابقه او بلیا مسابقه مو غتل هغه مسابقه کې بیا ما نقره ځان سره میرا واست یو الف می حاضر نو یو مسابقه مو بلیا مسابقه غتل هغه مسابقه دویم سم ایران مسابقه کې بیا ترکیه کې آمدګي ډیر مې ورستا سره یو ځای می تمرین کو بیا لړ امغه کال ترکیه ته لاړم. بیا ترکیه کې دوه الف می مسابقه او غتل یو الف می حاضر نسو په فائنل کې په زړه سره زړه تر مې ځان سره راوستم. اول هغه طالبان په وخت کې مکی بوس کو بیا کله چې زائد تغییر راکول کې مشکلات راغله بیا لارم فټنس مې شروع کړ. 15 کال مې فټنس وکړ. هغه نه بعد فټنس لوبه مې هغه لیک مصرف هم ډیر او د مصرف لپاره نورم دغه مسابقه ډیر نه و څومره چې زما د بایسي هغه بیا مسابقه ډیر نه و دي لپاره وس فټنس ور شو ډیر خسوې ده. بیا هغه نه اته کال مخ کې بیا لارم فری فایټ کله چې مکی بوس هغه نه بن شوقي ډیر رزمي وکه هغه نه بعد بیا لارم فری فایټ ورزش ټول داسې سخت نه دی. هر چا خپل شوق باندې هر چا چې شوق ولري ورته سخت شې نه دی، فقط تمرین غواړي. ته یو کال سم تمرین وکړه هر رقم لوبې چې ته آماده کیږي. او فریفات اوس چې ډېر الکان پسې زی دا داسې یو مهارت لري چې یو وخت یو کس دی مهارت د پهلوانی لري، بل دی سو پهلوانی هغه ټول چې مکس کار وکړي په کچ رنگ تلار سي هغه خپل احساسات باندې پیږي کار کوم کار کوي سم. اوس په جهان کې داسې نه دی یو کس کې بوکساري هغه فریفات نشي کولای. څوک چې غواړي مکس ورشونه علاقه ولري هغه به فریفات کوي.
په همدې سره زموږ د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. تربیه د الله پامان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.